ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د دې خبرونه لپاره سره د خبرونو په برخه کې احمد الله او د ټکنیک په برخه کې سره نو درا همکاري کوي که ترپای مور سره ملتیا او کاد پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر راپورونه شننې او تبصرې د دې خبرونه برخه دي خو له هر سمخ کې د پینزو بجو د خبرونو لپاره مایک خپل همکار احمد الله لوک
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو اعلان کړی دی د پاکستان فوج ویلي جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو ترهګرو سره پنخته کې څلور سرتیری وجل شوی او د امریکا صدر جو بایدن ویلي د جولای پورې به د کرونا واکسینو دومره خوراکونه ترلاسه کړي چې د هیواد د هر بالغ وګړي لپاره به کافي وي د خبرونو تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت د زنو هغو وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې د 25% اضافي اعلان کړی دی چې د لومړی او نولسم گریډ ترمنځ په عہدو کار کوي د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې دا اعلان په یوې خبری غونډه کې پر داسې حال کې وکړو چې د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره وو خټک خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی دی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي سرکاري ملازمینو د تیر کال نه د خپل تنخواګانو د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې دي او د فروری په لسمه ایولسمه نیټه په اسلام آباد کې مظاهره هم کړې وه د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیری وجل شوی دي د پاکستان فوج د اماړي کو سانګي آی اس پی آر 13 شپنه وخت په یو بیان کې ویلي دي چې د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوکو ترهګرو په ایوي امنیتی پوسټه برید وکړو چې پکې څلور امنیتی سرتیری وجل په بیان کې ویل شوی په جوابي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وجلي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلي او دا وایي کړی دا چې په برید کې 12 فوجي سرتیری وجلي دي د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ودر شوسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاو سیمه کې د هوایي بریدونو او کمینونو په نتیجه کې یو ډیر شوسلوال طالبان وجلی دي د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل د فروری پر 12 په ټویټر لیکلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په دوران کې شپږ وسلوال طالبان وجل شوي او د هغوی وسلې او نور مهمات له منځه وړل شوي دي وسلوالو طالبانو د یاتو عملیاتو په اړه رسنیو ته دی ویلی د پاکستان وفاقي حکومت ویلی چې د تورخم دروازه بل نه نه په اونۍ کې د څلور ورځو په ځای د شپږ ورځو لپاره خلاصوي د پاکستان د کورونو چارو وزارت د فروری پر 11 په ایوي خبر پاڼه کې ویلی د یک شنبه ورځې پرته باقي شپږ ورځې بعد تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره خلاصوي په تورخم دروازه د تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې پر مهال د احتیاطي تدابیرو په خاطر محدودیتونه لګول شوي وو خو تیر کال سپتمبر کې په ایوازې څلور ورځو لپاره خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه د فروری په 9 د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل په ټویټر لیکلی وو چې دروازه به اونۍ کې د شپږ ورځې خلاصېدو له وجې په تورخم د تګ راتګ پر مهال د مسافر ستونزې تر ډېره حده هوار شي د امریکا صدر جو بایدن ویلي دي د راتلونکي جولای پورې به د کرونا واکسینو دومره خوراکونه ترلاسه کړي چې د هیواد د هر بالغ وګړي لپاره به کافي وي خو نوموړي خبرداري ورکړې چې لاجستیکي ستونزو له وجې د واکسینو رسول د ځنډ ښکار کېدی شي د فروری پر 11 په واشنگټن کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ دورې پر مهال جو بایدن وویل چې حکومت یې د فایزر او موډرنا سره د سلسل ملیونه نور خوراکونه د اخیستو سودا نهایي کړې ده بلخوا په اروپا کې د کرونا ناروغانو په شمېر کې کمښت په داسې حال کې لیدل کیږي چې په ځینو هیوادونو نو کې ټولبند د دی وبا په مخنیوي کې مددگار ثابت شوه خو د صحت نړیوالې ادارې د دغو محدودیتونو په ختمولو کې د توندۍ نه کار اخیستو په اړه خبرداري په ورکولو سره ویلي چې په سیمه کې څنګه څنګه د واکسینو کمپاین روان دي نو ورسره د یاد وایرس د نورو ډولونو را برسېره کېدو ویر ده د جان هاپکنز پونتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې ترننه د کرونا وایرس 10 کروڑ او اتیا لکه نه زیات کسان مړه شوي متاثره شوي او 3 لکه او 1000 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي چین په دغه هیواد کې د بی بی سی د نړیوالې خبری شبکې په خبرېدو بندیز لګولې. د چینایي چارواکو په وینا یا د ادارې ناسم مواد خپاره کړي دي. د چین د ملي رادیو او تلویزیون انتظامی نن په یو بیان کې وویل چې په چین کې د برتانوي تلویزیون چینل بی بی سی ورلد نیوز د خبرېدو مخه نیولې ده. چین وایي د بی بی سی تلویزیون د خبرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي. په دغه لارښوونو کې دا هم شامل دي چې خبرونه باید رښتونی او عادلانه وي. د بی بی سی ایوی ویاند د برېښنالیک له لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې حکومت 25% اضافه کړې ده.
فیڈرل امپلائیز کے ڈیمانڈ سے اور اس طرح صوبائی جو 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے.
په تورخم کې د حکومت دا فیصله کړې ده چې د تورخم دروازه به په اونۍ کې شپږ ورځې کلاو وي. خو د کاروباریانو یو مشر وایي
دا یو خیلان دی او دا ورځې په هفته کې په کار دی. شپږم نه 24 اور په کار دی. څنګه چې تجارت لپاره اعلان شو نو د دې په خلکو سماجی فائدې هم ډېرې دي. دواړو ملکونو
یو داسې ویډیو راښکاره شوې چې په کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې د واکمن ګوند غړي د سینټ د ټاکنو لپاره پیسې اخلي. خو د دې په اړه باندې د اپوزیشن ګوند یو غړی وایي
چې پاغې باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد دی چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پاټۍ سره یا پاټو سره به ولاړې.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوړي د دې تر څنګ د موږ دا خبرونه تاسو د مو په وی پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو او د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخ روان دي چې د هغوی تنخواګانې دي زیات کړل شي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د وفاقي ملازمینو معاشونه به 25% زیات کړل شي. نو مو ویل د صوبایي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دې دا مسله په صوبایي کچ هواره کړي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د فروری په 11 نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړه شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي پاغه کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالي منځوري ورکړه او کوم چې د صوبو ملازمین دي. وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هواره کړئ ځکه چې دا تل سم عینی ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې په خپل هواره وی. وفاقی او صوبائی ملازمینو غوښتل چې زمون په بنیادی تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. نو موږ په وفاقی وکتل چې د چا 200% او د چا 100% زیات تنخواګانې دي. خو موږ د دوی سره په میلاوېدو کې فیصله وکړه چې موږ د دې وفاقی ملازمینو تنخواګانې 15% سیوا کوو. بل پلو احتجاج کوونکو ملازمینو وویل که څه هم دا اضافه ډیره کمه ده خو بیا هم دوی خوشحاله دي چې سنا سه اضافه خو یې وکړه. اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
یو کال د احتجاج نه پس چې نن حکومت سره کوم موافقه وشو هغه نوټیفیکیشن باقی ده نشو موافقه وشو د موافقه مطابق چې 25% تنخواه زمونږه زیاته شو. اصل کې د احتجاج زمونږه د دې د پاره چې د مختلفو ادارې خلکو ته ډبل تنخواګانې ملاویږي د غی صاحب سره زنګ مطالبه د شروع نه 120% وا. دا 25% اضافه دا سدا لکه د اوخ پخله کې سړی زیره واچي یعنی د غی په مقابله کې زنګ اسم نه دا.
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه د احتجاج ته راغله او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زمونږه مطالبات حکومت اومنل سره زمون سره دیو 25% وس اومنل انکریز په تنخواه کې چې دا به 1 مارچ نمنګ ته ټول ملازمینو ته ملاويږي. وفاقی ته دی نوټیفیکیشن خپل وکړو, صوبایو ته ایڈوایز وکړو, د بجټ کې آئنده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمین لپاره به دا کیږي. او کوم نوټیفیکیشن چې وس دی هغه مونږ ته راغی, د دې وجنه مونږ مشرانو په وینا سره د هغو په مشوره سره مونږ خپل درنه ختمو.
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو د وفاقی وزیرانو سره د مذاکراتو د ناکامېدو وروسته په اسلام آباد دی چوک کې د فروری په 10 نیټه احتجاجي درنه ورکړه. غوښتنه یې کوله چې په ملک کې ډېره ګراني ده, نو باید چې د ګراني په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سی واکړي. خو د دوی په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتک ماری وکړه او اوخ کې بیون کې ګیس یې وکارولو چې لکه بلې ځینې ملازمین جوبل شو.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په جنوبی وزیرستان کې په پوځي سرتیرو په وسلوال برید کې د پاکستان د پوځ سلور سپایان وجل شوی دی او درې نور ژوبل دي. د پوځ د امریکو د څنګه لخوا په خبر شو بیان کې ویل شوی چې وجل شوی په ثوابي عملیاتو کې سلور وسلوال هم وجل شوی. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور حال اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 11 فبروري مکسیتان مال نا پیژندلی وسلاوله د راځین خلص سیمکښې په پوجي پوسټ باندې برید کړای دی او د ګڼ ډزونو په بدلون کښې د پاکستانی پوج 4 ورسپوهن وژل شوي او 3 پرهرجلی شوي دي. د دغې برید په باره کښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل.
دغه راځین علاقه کښې شوی ده, شوال ته چې لاره ځي د شپې لیټ ټایم کښې شوی, 12 بجو بعد هغې کښې دا 9 کسان ټوټل زخمیان وو, هغې کښې 4 شهیدان دي, 3 زخمیان دي اوس هم. او هغې علاقه کښې سیکورټي فورسز پولیس هم ورسېدلی دی, سرچ آپریشن شروع دی. 10:30 لا د گرفتاري باره کښې څه اطلاع نشته, سیګنل هم پوره کار نه کوي. نو هغوی سره زموږ رابطه ټایم په ټایم کېږي چې گرفتاري څنګه وشي تاسو له نوټس کښې راولم.
د پولیس پخلي په مطابق وژل شوي سپوهون د لانس نایک عمران علي, سپاهي عاطف جهانګیر, سپاهي انیس الرحمان او سپاهي عزیز په نومونو, او پرهرجلی سپوهون د حوالدار منور, سپاهي محسن او سپاهي عبدال په نمونه پیژندل شوي دي. د سویلي وزیرستان راځین سیمه کښې په وسلاولې برید کښې د 4 پوځي سرتیریو د وژل کېدو په اخلای د پاکستاني پوج مطبوعاتي څانګې ISPR هم کړی دی او په جاري کړي یو بیان کښې ویلي دي چې په دا برید کښې د پوځي سرتیریو ځوابي ډزونو کښې 4 وسلاول هم وژل شوي دي. په راځین خلص سیمه کښې په پوځي پوسټ باندې د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلې دو او مشال ریډیو ته پر لاجلی یو بیان کښې دعوا کړې دو چې په دا برید کښې 12 پاکستاني پوځیون وژل شوي دي او د دوی ملګرو ته څه نقصان نه دی ور اړېدلی. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د جنوبی وزیرستان نه پس فرضو خیبر قبایل لیدلې ته. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونو چارو وزارت په امر یې تورخم دروازه د فروری 12 نه پیاده خلکو لپاره په اونۍ کې شپږ ورځو لپاره خلاصه کړې ده. اوس به په اونۍ کې د 4 ورځو په ځای پرې شپږ ورځې تګ راته کېدای شي او یوازې اتوار به تړلې پرتې وي. په دې دروازه تیر کال مارچ کې د کورونا د مخنیوي لپاره محدودیتونه لګول شوي وو. د پاکستان او افغانستان وګړو سوداګرو ویلي چې دا یو ښه ګام دی. تفصیل فرحت شینواری.
د خیبر انتظامی چارواک مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان داخله چارو وزارت ورته امر کړی چې تورخم پوله دی پیاده خلکو لپاره په اونۍ کې د 4 ورځو په ځای اوس شپږ ورځې خلاصه وساتل شي او یوازې اتوار په ورځ به د دوی پر مخ تړلې پرته وي. او دغه امر یا نوټیفیکیشن د فبروري 12 نه عملي شوی. په تورخم دروازه تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په مهال د احتیاطي تدابیرو په خاطر محدودیتونه لګول شوي وو. تیر کال سپتمبر کې پرې په ونۍ کې یوازې 4 ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه, خو اوس به په ونۍ کې شپږ ورځې پرې تګ راتګ کېدای شي. د پاکستان او افغانستان وګړي او سوداګر وایي که په تورخم داسې نرمي پیدا شي او د خلکو تګ راتګ پرې زیات شي نو ډېر ښه سماجي او اقتصادي اثرات به رامنځته مخی تشی د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وای مونږ د دغه ګام ستاینه کوو خو په کار دا پوره وورسه تورخم دروازه په دخل کول لپاره خلاصه وساتل شي
دا یو خیلاند یو دا وورزه په هفته کې په کار دی شپږم نه 24 اور په کار دی څنګه چې تجارت لپاره اعلان شو نو د دې په خلکو سماجی فائدې هم ډېرې دي وړو ملکونو خلکو په منځ کې چې کوم تعلق ته هم خکېږي او ملکونو په منځ کې سیاسي تعلق هم پې خکېږي فائدې زیات افغانستان ته ځکه چې افغانستان خلکو د ډاکټرې لپاره میډیکل لپاره تعلیم لپاره او سره سره تجارت لپاره ډېر زیات پاکستان ته راځي د دې جواب کې افغانستان حکومت له هم په کار دی چې کوم تجارتي مشکلات دي د پاکستانی سامانونو باندې او په مسولیتو کې یا په ګاړو او ترانسپورټ کې هغه مسلې حل شي نو اوس امید لرو چې دا تجارت به لږ ښه شي ځکه چې اوس موږ وکتل چې کافي هده پورې اقدامات وچت شو بارډر 24 اور کولاو شو غلام خان چیک پوسټ او دغه مو کولاو شو خرلاچی نو د دې په وجه باندې تجارت چې دا زیاتېدل په کار دي
په پیښور کې د افغانانو د اتحادیې مشر حاجی عصمت الله هم په دې اړه خپل احساسات صدا سره شریک کړل
تورخم سه شپږ ورځې لپاره کولاو شو غټه زمينه سازي وشوه او دې کې به زمونږ تجارت هم خو ده وکی او نور دا تګ را تک د تورخم د مړي د ژوندۍ د روغ د رنزور د لپاره ډیر اهم خبره ده په دې کې په دا تګ را تک ډیر ګټه به تجارت په لاس ورشي ولې چې کم خلک چې دلته راشي پاکستان ته چاغه واپس زی ځان سره توفی سوداګانی وکی نو دې کې د بازارونو مخشي او تجارت مخشي او د غم خادي ودونه مدونه دا زیات شي دا ټول د عوامو لپاره ګټه ده د ټکسي والا مزري پیدا کیږي د دکاندار پیدا کیږي د ډاکټرانو پیدا کیږي هر څه کیږي مریضانو ته خدای پاک چرشه دل طبيعت شفا ورکي دنه منګه ډیر خوشاله یو خو منګه بیا هم دا غوښتنه کوم چې تورخم تک را تک په پی یو آر کارت باندې باید وشي پاسپورت او ویزا باید د منځلاره شي
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د داران وای په تورخم د پولیس سمبالولو پالیسي او کورونا وبا د مخنیوي لپاره لګول شو بندیزونو د خلکو ترمنځ پاړی کو ساتلو او دوه طرفه تجارت باندې ډیر اثر کړای دی وی وی اندازې مطابق په دې تیر سو کالونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم د 2.5 ارب ډالر نه رقم شوی او اوس دا محل یو ارب ډالر نه هم رخکته شو فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوی مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
اړین کو تاسو مشال ریډیو ته خوږی استاذ پام یو بل راپور تر اگزوم د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سنر د انتخاباتو محل ویش جاری کړی دی چې تر مخه به یادی ټاکنې د روان کال د مارچ پر درېمه کیږي الیکشن کمیشن دا شیډول په داسې حال کې جاری کړی چې په پاکستان کې د سنر پر انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی تفصیل احمد الله وړاندې کوي
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر 19 په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابی پروګرام سره سم د هری صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12 او 14 د ریټرننګ افسرانو په دفتر کې جمع کولای شي او د نومول شو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14 جاری کیږي په خبر پاڼه کې ویل شوی د ریټرننګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منځوري یا ردې دوه خلاف د اپیلونو لپاره اخري نیټه د فروری 13 ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فهرست به د فروری پر 13 جاری کیږي الیکشن کمیشن دا شیډول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي د فروری پر 16 ولسمشر عارف الوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی حکومت د ولس مشر تر منظورۍ وروسته د سینټ انتخابات د ښکارا رای اچونې لمخې کولو په اړه د دسمبر پر درشتمه سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و، په کوم چې اوریدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډیول نه جاری کول پکار.
په دې وخت کې په پاکستان کې د سینټ الیکشن حوالے سره یو ډېر غټه کنټروورسي چې کوم دغه روانه ده. یوې غاډې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ لته لیدې چې شو آف هینډ په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاډې ته صدر چې کوم دی هغه آرډینس ورکړی دی، او درېیمه خبره دا ده چې د سینټ د ټایم چې هغه لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یا اناؤنسمنټ وکړه، او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ د دغه انتظار وکړه او نه د متنازع آرډینس چې کوم دی هغې هغې ته خیال وساته. دا زما په خیال جلدی پې تیل والی خبره ده.
د انتخابي قانون له مخه د سینټ انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي، او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړی او دا یو غیر جمهوري عمل بللی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر ومه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپلو غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سینټ انتخابات د ښکاره رای له لارې کول غواړي. خود تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سینټ ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي، او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کیږي، پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړی، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبول نه دي، او موږ ته پرون هم نه و سبب هم نه. لیکن کلم چې دا ناسم او سلیکټډ پرائم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي، نو پاکستان پیپلز پارٹی په میدان نه پریږي، خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر دریمه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سینټ ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو، خو په بل رای وانه چول شوې. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو، او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد خان وایي
کما د شریول د جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شپاسو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو مونږ اوس هم سټینډ کوو چېرا کوم په سینټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې رواني او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو خو دا کنټرول شي او هر څه دې په اوپن بیلټ وي چې څوک کوم خواځي کاری، نو زما په خیال په دې کې سبدیت نشته او مونږ اوس هم سټینډ کوو.
په پاکستان کې د سینیټرانو ټوله شمیره 104 ده چې د قامی او صوبایي اسمبلی غړي په پټې رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیره 22 ده، 8 د قبایلي ضلعو نه، 4 د سرخار اسلام آباد نه، او 4 د اقلیتو نه وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی بخنه غواړو. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د روان کال د مارچ پر درېمه کېدونکو سینټ انتخاباتو کې رایه چونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځینې کړي وای امکانات شته چې دا وار هم ځینې کسان خپل رایه خرڅ کړي. دا غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو پیپلز او عوامي نیشنل ګوند سره اړه لري، دا مني چې په تېرو وختونو کې د دوی د ګوندونو ځینو غړو هم د سینټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رایه ولې خرڅېږي، جمهوریت ته څه تاوان دی، او مخه یې څنګه نیول کېدای شي؟ اسرار العالم په دې راپور کې د دغو پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې.
خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي سیاسي ګوندونه اکثره د سنټ انتخاباتو لپاره ټکټونه هغو کسانو ته ورکوي چې له ګوند سره نظریاتي تړاو نه لري او یوازې پیسې لري. همدغه وجه وي چې دا کسان بیا په پیسو د صوبې اسمبلی له غړو وټونه اخلي او د په خبره دا کسان چې کله سنټران شي نو بیا د سنټ د چیرمین لپاره په انتخاباتو کې خپل وټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل د دې مخه هله نیول کېدی شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سنټ او صوبایي اسمبلی ټکټونه ورکړي چې دا رنګ د وټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو له پکار دی چې په عامو انتخاباتو کې خپل داسې کارکنانو له ټکټ ورکوي چې په هغوی باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد وي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پارټۍ سره یا پارټو سره به ولاړي. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نه چې څوک دی ووټ والی یا څوک دی ووټ خرڅ کړي، چونکه سیاسي جماعتونه د مسلیت ښکار شي او ابن الوقت خلک را مخ کی او بیا دا ماحول چې دی دا جوړ شي.
بلخوا په خبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وایي پارټۍ داسې کسانو ته ټکټونه ورکوي چې هغه وټونه ګټلی شي. د په خبره یو کس ډیر ایماندار او پاک دی، خو چې څوک ووټ نه ورکوي نو پارټۍ به څنګه هغه ته د انتخاباتو لپاره ټکټ ورکړي. عاطف په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې په سنټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅلاو مخه هله نیول کېدی شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
لکه پولیټیکل سیستم دا سي چې دا په هلکه کې الیکټیبلیټی ته ګوري، صرف ایمانداري ته نه ګوري کنه. نو دا غي بیا د مسلی می چې هغه بیا فرض کا د هری پارټۍ نو دا هغه بیا وټ خرڅول غواړي، بس خپل ضمیر مطمئنې په دې باندې چې دا څه طلبدار ته کومه بس هر کیږي. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چې کوم دی بدغه دی، د دې نه علاوه بل څه حل نشته.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کونډه د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د وټونو د خرڅلاو مخه نیول کېدی شي، خو نوموړی وایي کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمین صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد وټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د وټونو اچولو خبره ولې نه کوله. د ده په خبره ځکه چې په هغې پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 44 غړو خپل وټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کندی په زیارت وز مشال ډو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سنټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باور دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
دا نه شي کېدلی چې د پی ټی آی د مونږ د کرکټ کې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه ده. دا خپل یو موقف دی، تاسو ما سره کینا یو شی بیلډ کا یو ماحول سازگار کا زو بالکل ازما زو مونږ خو 2006 کې تاسو وایلی چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په بخور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق له حکومت حکومت رئیس د سنټ په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان وټونه اخلي او خرڅوي. شمیم شاهد په زیارت وز مشال ډو ته وویل چې د دې کار مخه به هله نیول کېږي چې د وټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروایی وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چې کړه ووټ اف نو کانفیډنس د شوار له سوتو د مختلفو ګوندونو نه تدو په دې کې یو ووټ دا څو چې دا په واو یا کرور پرېوتو په دې کې هغه لمبر د 10 کرور ملو شوې دي دا نور هو سر له کرور چې کدي بل چا غستي په کار داري چې په دې تحقیقات شي په کار داري چې په دې باندې د پاکستان او سپریم کورټ د پاکستان د دې نوټس واخلي او چې چا پیسې غستي او چا پیسې ورکړي دا دواړه ډیسکوالیفای شي او چا په کې بارګین کې څه غستي دا هغه په کوم ډیسکوالیفای شي.
د پیپلز ګوند د عوامي نشل پارټۍ او پاکستان تحریک انصاف یادو سیاستوالو مشال ډو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی د غړو لخوا په سنټ انتخاباتو کې د رایو خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان یې جمهوریت ته رسي. خو دوی دا هم ویل که اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی. د دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9مه د خبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یو خپرې شوې ویډیو کې دی او یو څو نور کسان د پیسو له ګیډیو سره ناست ښکاري. د دغه ویډیو تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکاریږي چې سیاستوالان یې د سینټ د اوټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. بلخوا سلطان محمد خان ویلي چې هغه ځان هر قسمه پلټنو ته وړاندې کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یادې ویډیو په اړه ادعا کړې چې دا د 2013 کال د سینټ تر ټاکنو وړاندې پټه ایستلې شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې په نیمه بجې کېدونکو دي د پنیمه بجو د خبرونو لنډیز د احمد الله ناور.
د پاکستان مرکزی حکومت د زنو هغو وفاقي سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافه اعلان کړی دی چې د لومړي او نولسم ګریډ ترمنځ په اودو کار کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړي وې. د پاکستان فوج ویلی په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان فوج عام اړیکو څانګې ISPR 13 شپه نا وخت په یو بیان کې ویلي د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوک ترهګرو په یوې امنیتي پوسټه برید وکړو او په جوابي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وژل دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ودر شوسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایی بریدونو او کمینونو په نتیجه کې یو درش او په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو دوران یې شپږ وسلوال طالبان ووجل. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونا چار وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د تورخم دروازه به له نن په اونۍ کې د څلور ورځو پر ځای د شپږ ورځو لپاره د تګ لا تګ لپاره خلاصوي. په تورخم دروازه د تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې پر مهال د احتیاطي تدابیرو په خاطر محدودیتونه لګول شوي وو، خو تیر کال سپتمبر کې پرې یوازې څلور ورځو لپاره خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړل شوې وه. د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې راتلونکي جولای پورې به د کورونا واکسینو دومره خوراکونه ترلاسه کړي چې د هیواد د هر بالغ وګړي لپاره به کافی وي. د فروری پر 11مه په واشنگټن کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ دورې پر مهال جو بایدن وویل چې حکومت یې د فایزر او مودرنا سره د سلسل ملیونه نورو خوراکونو د اخیستو سودایي نهایي کړې ده. د جان هاپکنز پونتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې تر ننه د کورونا وایرس 10.8 کروڑ نه زیات کسان متاثر شوي او 3.8 لک نه زیات ترې مړه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی احمد الله درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. تاسو په مسونړیوال راپور تر راګرځوم. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مدافع وکیلان به سره خپل دفاعي وړاندې کړي. په کانګرس کې ډیموکراټان غواړي چې ټرمپ لواګه وروستو استثنا شي. دوی وایي چې د جنوري په شپږمه ټرمپ مظاهره چیان هڅولي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د سانګې د راپور جزئیات احمد شبر وړاندې کړي.
په کانګرس کې ډیموکراتانو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم استهزاء د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د شپږمې نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزاء په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمیر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسی. د پخواني ولسمشر ترامپ مدافع وکیلان په خپل دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشرۍ دفتر پرې شي دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ترامپ د استیزا غوښتنه کړې وه چې د جمهوریت افسر په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سینا کې ده. که چیرته د سینا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ترامپ به استیزا شي، په سینا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوری غشتون کې دي چې د جمهوری غشتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استیزا شي. د جمهوری غشتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر بدانۍ برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استیزا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د شپږمې نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود، او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول، او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدانو ځانونه ووژل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان صوبې ځینې کورنۍ د سرخار اسلام آباد ته په دې تمه ورغلي چې د پاکستان چارواکي به غږ واوري او غیب کړل شوي کسان به ورته حاضر کړي. په دې کورنیو کې د ځینو خپلوان له تیرو لسو کلونو راهیسې لا درک دي. دوی د پاکستان پر امنیت ځواکونو دعوه کوي چې دا خلک په زور غیب کړي دي. په اوس که هم په انفرادي کیسونو غبرګون نه ښایي، خو پر دې موضوع بیا ویلي چې د حکومت یو کمیشن د دې مسلې په حل کولو بوخت دی. نور تفصیل د بشیر ګواخ په دې راپور کې.
د بلوچستان سره تعلق لرونکو لسو هغو کورنیو په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ لګولې چې خپل خپلوان په زور غیب کړل شوې دي. دوی د نه خوړو د احتجاج لاري د پاکستان له حکومت غواړي چې لا درکه کسان دي پیدا کړي. په دې احتجاج کې د حسیبه قمرانی کورنۍ هم شامل ده. په 2014 کال کې داغي د یو ورور او د ترزوی مړی د هغوی تر غیبیدل وروسته ومندل شول. نوموړی د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې یو کال مخکې امنیتي ځواکونو داغي یو بل ورور او د ترزوی د ځان سره بوتلل چې لا یې هم درک نه دی لګیدلې.
میرا بڑا بھائی سلمان کمبرانی اور میرا کزن غزین کمبرانی ان دونوں
زما د مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د تر زوی غزین کمبرانی مړی مونږ ته رسیدلې دي. سلور کال پر دې مسأله چپو. بیا د 2000 کال په فروری کې امنیتی ځواکونو زمونږ په کور چاپا وهلا، او بیا یې زما یو بل ورور او د تر زوی یوړل. مونږ له سخت عذاب تیریګو. اره دروازه موټه کولا خو اچا ممرسته نه دکړي. په کور کې مې یو بډا پلار دی، نور سړی نه دی را پاتې. مونږ له ریاست ایس نه غواړو، یوازې دومره دی وکړي چې زما ورونه دی راخکار کړي. مونږ خو اوس اسیم لکه ژوندۍ لاشونه ګرځو. خوشحالي مومړه شوې ده.
د غیب کړل شو کسانو مسله د نورو ځینو په پرتلا په بلوچستان کې ډیره ده. په دې صوبه کې بلوچ وسلواله ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستلو لپاره وسلواله مبارزه کوي. دلته د غیب کړل شو کسانو د موندنې لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 15,000 کسان غیب کړل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د دومره ډیرو خلکو غیبېدل نه مني، او د 2019 کال په اپریل کې د پوز وان آصف غفور په یو خبری غونډه کې په زور د خلکو غیبولو پاړه دی وی پښتنې په جواب کې ویلی وو چې په جنگ او مینا کې هر څه جواز لري. هغه تور پر کړو چې اکثره غیب کړی شوی کسان وسلوال دي. خو د همدغه کال په جولای کې پوز ویل چې په خپل مرکز یا جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو پاړه د پلټنو او د هغوی د کیسونو د څېړنو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. پر دې سربېره هم ځینې لادرکه کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دوی کې د ډاکټر دین محمد کورنۍ هم دا چې په اسلام آباد کې د فروری په 10 جوړ شوي احتجاج ته ورغلې ده. ډاکټر دین محمد بلوچ د بلوچستان په خوزدار کې په یو سرکاري کلینیک کې دنده درلوده. داغه لور سیمی دین بلوچ وایي چې په 2009 کال کې امنیتي ځواکونو داغه پلار ل خپل کارځای د ځان سره بوت، او تر اوسه پورې د مړي ژوندۍ معلومات نشته. هغه د فروری په 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا او نورې داسې کورنۍ ل امنیتي ځواکونو غواړي چې که پر بیول شو کسانو څه الزام وي نو عدالت ته دی وړاندې کړي.
امارے جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے
مش دخل خلق د مندل لپاره ټول قانوني ګامن اخیستي دي. خطر اوسه هیڅ نه دي سوي. د غیب کړل سو کسانو لپاره چې کوم سرکاري کمیشن دی هغه مش سره ډیره بد رویه کوي. دوی د فبروري په 8 د یوې اوریدنې په وخت مش ته و وویل چې که تاسو د خپل خلکو پر خوش کولو دومره ډیر زور راوړی نو بیا دلته مرادی موږ اوس اسلام آباد ته د دې لپاره راغلی یو چې خپل دا خبره تکرار کړو چې زموږ خلک را خوش کړي کڅ الزام پرې وینو د جج مخې ته راولې موږ غواړو له وزیر اعظم و پښتو چې آیا موږ د دې ملک شهريان یو کنه او کوم زموږ حقونه ورته مهم نه دي
حکومت کے لیے اہمیت نہیں رکھتے ہیں
پاکستان په 2018 کال کې د عدالت تر حکم وروسته د غیب کړو کسانو د منډلو لپاره د چیړونو یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړ د دې کمیشن سیکریټری فرید احمد خان د فروری په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د خ کار لامل تر اوسه دوی سره په رجسٹر شو شپږ زره 921 کیسونو کې 4802 کسانو هغه حل شوې دي نموړی دا تور هم رد کړل چې د کمیشن چارواکي د خلکو سره ښه رویه نه کوي دی وایي هیڅ داسې څه نشته چې خلک دې زړه بدی کړو موږ د غیب کړو شو کسانو د کورنۍ سره له داسې کمې پیښې نه یو خبر چې چا دې هغوی ته څه بد رد ویلي وي موږ ټولو سره ښه سلوک کوو خلک ځینې وخت شکایتونه لري خو زموږ په کمیشن کې هیڅ چا د چا سره بد رویه نه ده کړې د فروری په اتمه زه دلته په دفتر کې وم کومه بده خبره نه ده شوې او داسې څه زموږ په علم کې نشته د جنوري په شلمه اسلام آباد های کورټ په زور د غیب کړو کسانو د وی مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي و چې که خلک د قانون په حکمرانۍ باور بیلی نو ټولنه به د ګډوډۍ خواته لاړه شي نو ځکه دې دا مسله زر تر زره حل شي د دا ډانو ورځپاڼې تر مخه قاضي اطهر من الله په دغه ورځ په خپله پرېکړه کې دا هم ویلي و چې د هر هغه کس چې حکومت یې د لادرکه کېدو وضاحت نشي کولی کابینه او وزیر اعظم یې ذمه‌واره دی تر دې وروسته د فروری په درېمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې وویل چې دی د دغه پریکړې سره هم نظر دی او د ده حکومت نه غواړي چې خلک دې لادره کوي نوموړي زیاته کړې وه چې په دې اړه د یو قانون جوړولو ضرورت دی د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او د انساني حقونو ځینو نورو نړیوالو ادارو هم څو ځل غوښتنه کړې چې د خلکو لادرکه کوونکو سره باید قانوني حساب کتاب وشي خو کله چې د جنوري په 26مه د پارلمان غړو موسین داوړ او اختر منګل هغه بیل چې د خلکو غیبونکو ته د عمر قید سزا او رولو غوښتنه کوله قومي اسمبلی ته ورول نو هلته ورسره اکثریت کسانو مخالفت وکړ او په دې توګه تر وړاندې کېدو مخکې رد شو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی دلی ته د خیبر دلی پولیس وایي د مخادره موادو د لوی قاچاقبرو یا سمګلرانو پر ضد په لومړي دل په لوی پیمانه پر چی کټ کړی دي د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې له شاملې دوه ورستو د لومړي دل لچ په خیبر دل کې دا ډول ګام پورته کیږي چارواکي وایي نه یوازې دا چې د سمګلرانو پر ضد عدالتي کاروایی روانه ده بلکې د هغوی له ولقي په زیات پیمانه منشيات هم ترلاسه کړي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر خلک وایي په دې ورستو کې د ځوانان پر چرسو هیروینو او آیس نشو اخته شوی دی نور حال فرهاد شنواری راک
د خیبر ضلعی پولیس وایي چې دوی په دې وروستو کې د خیبر په لرې پرتو سیمو کې د آیس چرس او هیروینو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کړې په لومړي ځل یو شمېر سمګلرانو پر ضد اف آی آر درج کړې او ګڼ شمېر کسان یې د نشه یي موادو د سمګلینګ په تور کې نیولې دي د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته د پولیسو نظام او انټی نارکوټکس محکمې اختیارات غزیدلی او د نشه یي موادو پر ضد فعالیتونه پیل کړي د خیبر ضلعی پولیسو ویاند ظهیر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې پولیسو د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد عملیات تیز کړي
کمر سے پولیس نظام رائد شو ہے منشیات و خلاف کا روایے تیزی شوی دی چونکہ مشکلات شتا ہے بارڈر دا وجہ نہ دا سے مسالی دی جے ڈیر اوگت بارڈر دا نو دا مکمل سیف کا ولا ایشو نہ و جے کم منشیات رسی نو پا گراؤنڈ مان دے آگے خلاف کا روایے شوی جے باگے کے غٹے غٹے کر خانے پاگے مطلب راک شوی دی گیری شوی دی واگو خلاف کا روایے شوری دی سے 250 نزیات منشیات سمگلران و خلاف اف آئی آر کٹ شوال سے 300 نزیات کسان منشیاتوں کے گرفتار شو چاغوی ٹرائل وسم په عدالتونو کې چالو ده.
د ځوان کوکی خیل فلاحي تنظیم یو غړی اشفاق پرده وای د ایس نشي کاروبار تر ټولو زیات په خیبر کې کیږي او ځوانان پر روغ دي شوی
ټول نه ډیر اثر کړی. زمونږ په ضلع خیبر باندې ضلع خیبر کې د ایسو کاروبار ډیر پوروج باندې پولیس اوس خو دا مطالبه مونږ کوو چې اوس خو پولیس هم راغلل هغه هم راغلل باقاعده چې دغه انکوائري وشي د کم ځای ناراضي بارډر هم سیل شوی دی څه وجه کېدای شي چې د ډیرو ځایونو ناراضي نو خاص کر زمونږ د خیبر نوجوانې دومره خراب کړي چې هغو ته چې د ایس نه ملاویږي نو دوی وجه نه دو غلې کوي. نو مونږ دا مطالبه کوو چې مهرباني ده وکړی شي دا چې کم په صحیح توګه باندې د تحقیقات وکړی شي او د ایس روکتام ده وکړی شي.
د خیبر ضلع خلکو دغه غوښتنه هم کړې چې په دې ضلع کې دې په نشه یي توکو روږدو شو کسانو شمیره راجمع کړل شي او دوی دې بیا بحالې مرکزونو ته ولیږل شي. د نشه یي موادو د مخنیوي یوې نه دولتي ادارې ډرګ اډوایزري د یوې څېړنې تر مخه په پاکستان کې دا مهال څه باندې 6,000,000 کسان په ایس نشه روږدي شوي او په دې کې 3,000,000 کسانو ته په دستي توګه د علاج ضرورت دی. خو حکومت سره دومره زیاتو کسانو د درملنې لپاره وسایل نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه پلان لري چې دروان کال د صوبې د څلور ضلعو د سرکاري سکولونو په 13 د نجونو د هغو د حالت ښه کولو په چارو 13.91 کروڑ روپیه لګوي. د صوابۍ ضلع د تعلیم محکمې یو افسر وایي حکومت دا پروګرام په 2013 زیږدیز کال کې پیل کړی او زیاتوي چې د 2023 او 2024 کال لپاره دوی د صوابۍ په ګډون د دریو نورو ضلعو انتخاب ځکه کړی چې هلته د تیرو دریو پړاوونو کارونه په کامیابۍ سرته رسولی شوي. تفصیل هارون باچانا.
رپورټونه د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې په حواله وایي د نو سکولونو جوړولو او د شته غو د حالت ښه کولو پروژه به د صوبې په څلورو ضلعو پېښور، نوخار، هریپور او صوابۍ کې عملي کوي. حکومت ویلي دا پروژه د نړیوال بانک په مالی مرسته پلی کړې چې پکې به د 200 پرایمري سکولونو درجه مډل او د 80 مډل سکولونو هغه هاي سکولونو ته لوړول شي. په دې پروژه کې په سکولونو کې د انرژي ضرورتونو پوره کولو لپاره د 2,168 سولر پینلو لګولو چارې هم شاملې دي. په دې اړه مو د زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د فبروري پر 10 د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی او د ادارې یو شمېر افسرانو ته ټلیفونونه وکړل خو یو هم ځواب ونه وایو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي پښتونیار خان چې د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر دی زمونږ زنګ ته ځواب ووایه او د یادې تعلیمي پروژې په اړه د خبرو لوز یې هم را سره وکړ خو بیا حاضر نشو. البته د صوابۍ ضلع د لاهور تحصیل د تعلیم محکمې مشر افسر غزا باچا د صوبایي حکومت د تعلیمي پروژې په اړه خپل معلومات له مشال رادیو سره شریک کړل. د نوموړي په خبره حکومت دا پروګرام په 2013 زیږدیز کال کې په ټوله صوبه کې پیل کړی و چې زیاته توجه پکې د جنکو د تعلیم خوالی ته شوې او په کامیابۍ مخته روان دی.
2013 نه دا سټارټ شوې ده. د دې به ایس ای پی وی سکول امپروومنت پلان نو دا یو ډېر کامیاب او ډېر زبردست مخکې بچو کمره مې د سی ان ډبلیو والا او 19 لاک ډالر نو هغه کمره پیرنټ ټیچر کونسل وته وي دا غي په دغه باندې ډېر په کم لاګت کې او کوالټي له اسلام دا نه ښه بهترینه جوړیږي. دا کوم پیسې چې دي دا 76 ملیون دي د میل او د فیمل کمباین تازه د سکس واه خبره کوم دي کې 70% د فیمل دی او 30% پکې د میل دی مطلب فیمل له دا زیاته ترجیح او فوکیت ورکړې دي کې واټر سپلای ده او ګروپ لیټرین دي نیلی سکولونه دي اپګریډیشن دي د پرایمری نه میډل ته د میډل نه های ته او د های نه هایر سیکنډری ته او د فیمل پکې دا دی.
دا چې حکومت د خپل تعلیمي پروژې د 2020 او 2021 کال دورې لپاره د یادو څلور ضلعو انتخاب په کم بنیاد کړي د دې پوښتنې په جواب کې د صوابۍ د لاهور تحصیل د تعلیم محکمې مشر افسر غزا باچا زیاته کړه چې یو خو د هغوی 13 کارکردګي خوا او بل دا چې په حکومت کې شامل ځینې بانفوزه سیاسي مشران غواړي چې دا رقم پرمختیایي چارې خپلو حلقو ته یوسي.
دا یو قسم د دې له انعام ورکو یا دغه چې الریډي دی دا کوم ایکسرسایز شو د سکول امپروومنت پلان ته پیسو نو دا دې لو مطلب خو په پرایټي بیس باندې کړو مطلب خو یو ټیور ولې پکې کړو ا دې مدا چې دې کې پولیټیکل انټرفرنس راشي پاور کې سوکینو هي مطلب کوشش کوي چې خپل ډیسټریکټ لا خپل د انسان نیچر دې پترت دې دې پاس کې کېسب دې اخوا فرستاتک سب دې یا نور دې مطلب هر څه کوشش کوي چې زما زلدي په ایجوکیشن کې خاص کر مخ په تک ورشي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2021 شمالي کال په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره 13.2 او د لوړو زده کړو لپاره 8.9 ارب روپۍ بیل کړی دي. حکومت ویلی چې په صوبه کې به 390 سکولونه جوړوي، د 1540 هغو درجې به لوړوي او په 1210 نورو کې به ضروري اسانتیاوې برابروي. حکومت همداراز له صوبې سره په نو شامل شو ضلعو کې هم د ماشومانو جنکو د میاشتنیو وظیفو په مد کې 3.5 ارب او د هغوی د سکولونو د حالت ښه کولو په موخه 2 ارب روپۍ بیلې کړي دي. خو د شمالي وزیرستان یو مدني فعال خان محمد وزیر چې د نارت وزیرستان ویلفیر اسوسیشن په نوم یوه ټولنه لري او په سیمه کې د تعلیم لپاره کار کوي، مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی د سیمه د تعلیمي پرمختګ لپاره کړي وعده نه دي پوره کړي.
زب خبر وکم د نارت وزیرستان ته کې کوم لری پرته سکولونه دي، خاص کر فیمل سکولز دي کوم پرایمری لیول دي له هاي ډیرشته دي نه ټیچران یا مطلب کوم مالکان دي هغه سلریانه پیسې خلی په اوټ پټ ناراضي کنه بچان دغه زینه نه فارغيږي او سوډیر وخت وشه خلکو په شوی دي په کار وچه مطلب نه د شی اوس کمپلیټ شوی د کې واشرومز دي یا ټوایلټس دي یا فور ایگزامپل ته کې سولر پینل دي ال ته کې د دی باونډری والز دي دا اوس را سنشته دي. موږ به دا ریکوست کوو چې کلم د انیشیټیو خلی ګورنمنت نو زمونږه لکی د مطلب په نظر
د الف اعلان په نوم یو غیر سرکاري اداره په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوي. د دې ادارې د پالیسۍ جوړونې څانګې یو کارکونکي عمر اورگزی د فبروري پر 10 مشال لړۍ ته وویل حکومتي افسران پر زیاده دي چې په لرو پرتو او رستو پاتو سیمو کې پرمختیایي پروژې پلي کړي، د خپلې اسانتیا لپاره مرکزي ښارونو او غو ته نږدې ځایونو ته مخه کوي.
کله هم پایلټ پروجیکټ انیشیټ کیږي هغه پېښور ویلي کې او بیا هزار کې خریپور یا بټ آباد اولریډي هغه کې دومره ضرورت نشته. ایون ودین سیټل ډیسټریکټ کې کوهستان شو، تور غر شو، شامل شو، چترال شو، دا هغه سیمې دي چې دلته کې د جنکو تعلیم نه هونې کې برابر ده. او بل ټرایبل ډیسټریکټ دلته کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي، هلته سکولونه نشته. پایلټ پروجیکټس کا الټا انیشیټ شي خو بدقسمتی سره زمونږ چارواکا یا اتارټیز حکومت بیوروکریټس یا خپل ځان فیسیلیټیټ کول غواړي چې زه ډیر زیات لري لا نشم زه ډیر ونه کړیږم رادر دن فیسیلیټیټینګ د لوکل کمیونټیز.
له تیر شاوخوا یو کال راهیسی چې پاکستان ته هم د کورونا وایرس وبا رسیدلې، د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد تعلیمي ادارې زیاتره وخت تړلې پاتې شوې دي. همدې مسلې ته په کتو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د پېښور، نوخار، هریپور او سوابای په 150 سکولونو کې به مازیګرنۍ زده کړې یا د سیکنډ شفټ کلاسونه پیلوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا ملکنډ سیمه د زیتونو یا د بوټو او پیداوار لپاره یو درخی د ځمکه او مناسب آب و هوا لري، د سیمې کروندګر غوښتنه کوي چې حکومت دې دغلته د ځنګلي خونانو نه د پیداوار اخیستو لپاره د دوی سره مالي او تکنیکی مرسته وکړي او د دوی د پیداوار لپاره د مارکیټ یا منډۍ پرانیزي. یاد دی وی چې حکومت د ملکن په بیلابیلو برخو کې د زیتون د پیداوار لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې.
په ملکن کې خوښه لس کله وړاندې په خونانو یا د زیتون په بوټو کې د قلمونو لګولو کار پیل شوی و چې اوس دغه په باغونو بدل شوی دی او کروندګر ترې پیداوار اخلي. په دې کې ډیر بوټي د ځنګلي زیتون دي چې د بونیر، سواد، دیر او ملکنډ ضلعو په غرونو کې په لوی شمېر کې موندل کېدی شي. په منګور کې د زری تحقیقاتي مرکز یو چارواکي او ساينس پو ډاکټر فیاض احمد وایي چې د ملکنډ خاوره او چاپیریال د زیتون د بوټي لپاره ډیر مناسب دي او بل دلته چې کم پیداوار په لاس راځي نو په هغه کې د تیلو شره هم ډیره ده.
دا زیتون زموږ سره اول ځل په 1986 کې په پاکستان کې دا انټروډوس شوی دی. د پیټرولیم نه وروسته د پارن ایکسچینج کوم زموږ د امپورټ بل چې دی 300 روپۍ سالانه زموږ سره په ایډیبل آیل باندې لګي. ټول پاکستان کې ایډیبل آیل ډیر په واپره مقدار باندې پیدا کیږي. کچرې موږ پرې کې ذاتی دلچسپي والو او زیتون سره یا دا نور آیلس کوم کراپ چې دی آیل سیډ کراپ چې دی هغه سره منګه خپل مینا پیدا کو نو زمونږه دا ډیماند چې ده کم چې امپورټ بل ده 300 ارب روپے سالانه چې موږ خرج کوو دا به موږ ته بچت شي.
د رواني میاشتې په و منېټا د وفاقي حکومت د بیلین ټری سونامي پروژې پاړه یو غونډه ته د وینا پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان ویل چې د صوبې د کرکلی سانګې د زیتون د بوټو نهالولو او پیداوار لپاره په یو شمیر منصوبو کار پیل کړی دی. خو د سوات په بریکوټ کې یو کروندګر افضل شاه بچا وایي چې کروندګر د تکنیکی مرستو سره سره مالی مرستو ته اړتیا لري، نو باید حکومت په دغه لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
دلته په لکونو زرګونو بوټي داسې دي چې هغه ځنګلي زیتون دي، نو که د دې کرافټینګ وشي په وخت باندې نو د دې نه هم ډېر زیات پیداوار راتلی شي. هغه زمکه چې هغه زمونږ مطلب دا شي د کر کروندې زمینداروں سره اسی پرتی دی نو حکومت لگ انتا دا دی زمینداروں سره کومک وکی او دیولا چی دینو دا دی دا بوزغلے ورکی دیولا چی دینو تکنیکی مطلب چی گرافٹی مسانا که دا غورتا وخی یو خدای چی اس زمیندار پخپلوانی خونان اخلی بیادل تراؤڑی و بیاد تیلو باسی نو زمیندار رو سرسک والی شی پکار دا چی لکه دا دی دا مارکیٹنگ هم سبندوبست سی این چی لکه زمیندارو تا خواه پیسی پدیوانی ملاو شی.
د پیښور د ترناب پارم د سړنیز مرکز یو وایي چې د غریزو سیمو سره سره د پښتونخوا په میدانی سیمو لکه مردان، سوابه، چارسدا، پیښور او ورسره اړوندو قبایلی ضلعو کې هم د زیتون بوټي وده کولی شي، خو دغه سیمو خلک ورته ډیر پام نه کوي. نوموړی وایي په دغه اړه د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار پیل کړی دی.
پدې باندې زمونږ کار شروع دی. پدې پروژه کې چې وای مونږ څومره آگاهی روانه کړې ده چې وای د زیتون نه ډېر زیات پیداوار کیږي. مونږ سره په یو اکل کې 11 لک نه زیاتې هم مونږ سره راځي، نو باغ 10-15 20 اکل کې باغ سازيږي. نو تاسو اوس خپل اندازه ولګو چې د 10-15 20 اکل نه به څومره مونږ ته انکم راځي فارمر ته. او دغه څه شوی دی په ډېر علاقه کې نن سبا کې چې تکم خلک دي هغه شریک مانی، یو یو کس پر کور کې یو یو سړی 25-30 لک روپۍ هغه د کال د زیتون اخلي.
دا محل په پښتونخوا کې له زیتونو یوازې تیل اخیستل کیږي، خو په هان وایي چې کچره حکومت او اولس په شریک کار وکړي نو دا د ډول سنگار په مصنوعاتو او د دوایانو په جوړولو کې هم په کار راتللی شي. په سوات کې د زری تحقیقاتي مرکز ساينس پو ډاکټر فیاض احمد وایي چې په دغه لړ کې په یو پلان کار روان کړی دی.
currently your commercialization the project one day come to the federal government the 23 lakh booti aga taqsimui pa sabat pakistan ke kam khalak che pare ke interest sati awzana bagat lagol gwaadi no aga ji aga sar rabita kai aur aga aga mahirin ji aga aga site visit kai feasibility wala guri awal taur ta bagat lagol shuru shi wi di bagat kam rawra se dala ya chos kam bagat ra se ji di par is tarah ji be rozgari im control shi zaka che pare bagat ke ba aga phone شخت راشی را پارا بم کسان لگی پدی کے وزیر او بخور را پارا را پرٹلائزر ور کول را پارا را شکی دا پارا می پدی سر وزیر بیروزگاری را کنٹرول بم انشاءاللہ سرحد پوری با کنٹرول شی.
د یادونه وردا چې د پاکستان د تیلو د تخمونو د پرمختیا ادارې یوازې په سوات کې په کال 2014 کې شپږ لکا ځنګلي بوټي د اروپایي زیتون په بوټو بدل کړی دي، او له هغه وروسته د ملکنډ، دیر او بونیر په درو کې هم د بیرابلو پروژو د لاندې دغه لړۍ دوام لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بونیری درته د زیتون په اړه راپور وړاندې کولو. دا د خبرونه د پای راپور او اوس ترته د پای خبرونو لنډیز احمد الله وړاندې.
د پاکستان مرکزی حکومت د زنو هغو وفاقي سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافه اعلان کړي چې د لومړي او نولسم گریډ ترمنز په عہدو کې کار کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې وې. د پاکستان فوج ویلی په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان فوج د اما اړیکو څانګې ISPR 13 شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوک ترهګرو په یوې امنیتي پوسټه برید وکړو او په جوابي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وژل دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہ داری منلې ده. د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ودرش وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیره شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایی بریدونو او کمینونو په نتیجه کې یو دیرش او په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو دوران یې شپږ وسلوال طالبان وژلي. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د تورخم دروازه به له نن نه په اونۍ کې د څلور ورځو پر ځای د شپږو ورځو لپاره د تګ راتګ لپاره خلاصوي. په تورخم دروازه د تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې پر مهال د احتیاطي تدابیرو په خاطر محدودیتونه لګول شوي وو، خو تیر کال سپتمبر کې پرې یوازې څلور ورځو لپاره خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. او د امریکا صدر جو بایدن ویلي دي چې راتلونکي جولای پورې به د کرونا واکسینو دومره خوراکونه ترلاسه کړي چې د هیواد د هر بالغ وګړي لپاره به کافي وي. د فروری پر 11 په واشنگټن کې روغتیا ملي انسټیټیوټ دورې پر مهال جو بایدن وویل چې حکومت یې فایزر او موډرنا سره د سلسل ملیونه نور خوراکونو د اخیستو سودا نهایي کړې ده.
عمدے سر مشال ریڈیو نن حساتا خبرو نے پائے ترسی ما مجید بابر احمد اللہ و نودری تے اجازت رکھی ام پدی سپو بتا سود امریکہ غ ڈیو ریڈیو اوری د نڑے پہر گٹ کی د مشال ریڈیو اوری دن کو خاد آباد او بریالی اوسے.